خبری صبح امروز ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایین.
در ازیات امنون از سرور صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم. در دیخ پروانه پر دیر برخه که در ازاده رادیوی مجلی اونیس پروگرام خبریگی. ده آزادی رادیوی مجله اونیس پروگرام مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغو سلګونه زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او د همدې خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکي وایي چې د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تېر ماښام په کابل کې د جمهوري ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلي سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قول لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل پولیس په شملزیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څوارلسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان حکمت کوچی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
څوارلس نفر دښمن هم د سپینو خونې په کلي کې هم د بابر په کلی کې د بینه تللي او شپږ نفر یې زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه در رسیدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د سل میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د والي ویان عمر ځواک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندي شکل باندې روانې دي او کوشش هم د دې کېږي چې د چارو څخه لیدنه وسي او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کېږي چې په کیفیت په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی بند د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي دوه نیم کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومتي او چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي. د چارواکي په وینا خپله ټرمپ هم د جنوري په 10 د ولسمشرۍ د دورې د بشپړېدو تر وخته له واکه د لاس اخیستو پلان نه لري. ټرمپ او پنس ویلي هغه کسان چې تیره اونۍ قانون تر پښو لاندې کړ او د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ د لومړی امریکا تر سرلیک لاندې د 15 میلیونه امریکایانو په ګډون د غورځنګ استازي نه دي.
متحد ایالاتو پر اوو اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دې اوو وګړو نومونه د بندیزونو پر لست ور زیات شول. په اعلامیه کې راغلی دی چې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې فهرست کې ور زیات شوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نښه شوي کسان د روسیې د استخباراتو غړي او د اندري درکاچ همکاران وو. درکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لست کې شامل شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له دوی سره له تجارتي اړیکو منع کیږي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان شپږ اونۍ پوره شوي. ولادیمیر پوتین د ازربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره په پرونۍ کتنه کې وویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د ازربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 3200 کسان پکې ووژل شول. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسینه پاتې شوي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له وجې 3 میلیون ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوه تخنیکي ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیره میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه بې برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالی او تخنیکي همکاري یو فرعي کمپاین عملي کوي. د دغه وزارت یو ویان نورالله تاریکی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمونږ هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کړو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کړو، پولیو واکسین ورته زیات کړو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلي مشرانو سره بناستې کوو، ناستې پیلو انشاءالله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2000 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. او په ګوزان ټول اخته ماشومان د 3 میاشتو او 3 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2019 کال په افغانستان کې د ګوزان د مثبتو پیښو شمېر 9 ته رسیدی. په افغانستان کې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګوزان یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیاتې مثبتې پیښې د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې ثبت شوي دي. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د اوسېدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګوزان اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګوزان ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزر دی سره په تکلیف ته هم دا زوی سره یې ځاینه نه وګرځول خو دې سره ځاینه کا ځای نه بوته دا څنګه نه دا ګربلا دا و سم ځای نه ما چرا څنګه چې سره په تکلیف ته ما جوړته ګرام ورته کله یې سم
څباندی 2 کاله کېږي چې وسلوال طالبانو کور پر کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په عامه روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي، خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې په متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هم هغه سیمې جنګي سیمې مجبور اوسې بدیله لار ورته ولټو، ځکه مونږ دا پروسه داسې کړې ده. د څلور ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقېږي، موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین عملي کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عام روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یو روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی و. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی، خو په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنی دی چې حکومت نه غواړي د بیګناه خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقی په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بې ساري دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د بایدن د جنوبی آسیا ستراتیژي به څنګه د ترامپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ترامپ له هغې ډېره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلی چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ترامپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خپرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شایي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبي آسیا لپاره یې پالیسي شایي د ترامپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ترامپ غوندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروسته حالاتو خبر کړي او سم د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام اوري.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د آزادی رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سعیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وته.
په زړه پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستاده لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انجور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولي علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمېر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغه ته لیک وروخد. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو مثالونو ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی. چې تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی
ولری دوی تصویری لیکونه جوړ کړ. تصویری څه معنی؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه بکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نښو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومري لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام و تفهیم توکی دی، او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدون که ده، مثلا وینا ده خبری کی آقا بلاخره دمان زدی، مگر لیک دست یو شیده چه آقا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی، او ده لیک باسته هم ده لیک ده چه ننه طول ده علوم و پرمختهی بهیر مثلا دیوزه نبلزه تا انتقالی گی، او ده لیک باسته کولیشه چه علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري، چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوند دي. خطاط شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي، وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای، چې په خپل قرآن شریف کې دی. خپل خطم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی، او دا وزیر سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وزیر دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی، او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي، او نسخ چې بده هر څوک یې ویلی سی واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی، او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي، دا الته محاسبه کول. بیا د عمرور د زمان خط پیدا سو، چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی، بعد د اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه څوک وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو، ته هدف د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري، او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشترا ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی، او په مکتب کې چې هر کم مثلا نظریه بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکړ، ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین دی. لحاظ
دی اغلی الکوزي په خبره چې لیک په دوه مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي، او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو پا نسخ هم بانده خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخ پا خط که تلیکل شویده چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همده لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیتوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولته کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډېر نوټونه لیکل او دا نوټونه هم ډېر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسې زړی مغسې لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډېر داسې کسان چې ډېر ښکلي لیکونه لیکي، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشیني لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بدون خو بیا هم کله چې زما سلم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکي کسم یم، خو زه په درمل نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهیږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثر وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تصویر خو بلا بیل خواوي چې یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې د یوشتم کړي فوایل کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت
او سب رامنسته کیگی یو مغالطه و نشی دیر زلده سی فکر کیگی چه انفرادیت دا سب ده پرتول مانای جلا کوری هم نشو چی وی زکر من پدی پویگو چه ادبیات او فلسفه ادبیات او هنر ادبیات او طولن پوهنه ادبیات او روان پوهنه چیز لاتر وسه پدی نظر نیم چی داده اروا پوهنه وی دا یو پو بلکی اغی گل شوی مسایی دی دیر زلا ادب پوهن وی چی کلا کلا ادبیات دا یو کور یا دا پوخ بانه بارا که زانتا د مظروف بنا وړه کوي چې ته په هر ډول ځخ کې ورا چې ځان جوړول شي عیني مسله دلته ده یو مسله چې کله مونږ وایو دا د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل هغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وتړل په دې کې هیڅ شک نشته د خودی باس چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی او ته چې هر مسله څېړي د فلسفې د زاویې نه به یې څېړي خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه باس نه دی یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده خو باس هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډیر ننوځي په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده
دلته زه پوښتنه کوم یعنی که مونږ انفرادیت څېړو یعنې د کوم کوم مسایلو نه یې باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي
لکه مخکې ما ویله که چېرته ته د خودی معنای راخلی آلته د فلسفي بحث ورسره ونه
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غفته شو که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایگو د دې اړه خې چیرې بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې دا بدله شو بدله په دې معنی شو چې په زه کې انسان ځان در پیژني په زه کې انسان هنر در پیژني خو د خپل اړخ یې در پیژني د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي نه به په فلسفې باندې نه به په روانپوهنه باندې البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې ستا په خودي کې کم شیان دي چې تا ته یې دا خودي در بخښلی ده زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي او تا ته د هنر تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه دای راسته دی او دای چپه دی یا راسته او چپي افکارو په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدله تا خپل خبره سپینه نشو کوله یا طالبانیزم نظام ته چراشه هلته هم دغه سی مسله وه ولی من مثلا د پدری کې پسا طالبانی چی ورته وای د دین وروسته من دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوچ کې روانه او بیرته سسته ګورو هلته یو ولادت داده چې ته خبره کوي طالب تنیخ پنیغه خبره نشی کولای زکل ته د دورې نه ډاریږي الته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډاریږي الته نور خسکی دي تم دغه خبره په هنر کې دومره راون غاړي چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلای دا سمفونی چې تشکیلیږي کچیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې موږ بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي یعنی د مکتب خواته ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تګ چې ده دا د مکتب پیلامه ده ته چې کله مکتب ته ننوځې ته باید د ثبت نه را شروع شي او په دې کې شک نشته چې ثبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو یو چا سبکي بغاوت کړی هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړې
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو وګورئ دولت وانه یا تاسو وګورئ مرزا خان انصاری کله چې دای درته وایي کله چې دای درته غږیږي کله چې دای خپل خبره درته کوي ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی دای ډیر شیان تاسو ویل شي خو کله چې د ژوند تلولی دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی هنر د دغه مسایل قربانی کیږي په انفرادیت کې دا مسله نه ده په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې لکه د یو فکر چوکاټ ته ډیر ژمن نه یې د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شې روخان ته وایي چې ته به دا و مقامونه مې تعقیبې او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبې کله چې دا دوه شیان تاته درکړل شو ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تاته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړي یا مثلا ژورنالیست ناسته تا نه پوښتنې کوي ګوشکی ورته وکیخي د خپل فکر تا سره نشي شریکول دای د ماشين حیثیت لري خو کتا ته کله کرخه استل کیږي چې دغه کرخه پورې تلای شي الفاظ د مستاوی خله د مستاوی فکر د مستاوی ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کولای شي هغه پټ هنر چې پتا کې د ادارې پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنی کمر غم دغه سی بحث
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه
ولی نشي کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا د هر شاعر حق ده او هم دغه علت ده چې دای چې خپل اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د پزان پوری تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازي لامل وګڼي د یک شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د ټولنې هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واک دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما ویل ګورې د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولنې په پرتلا په تړلو ټولنه کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنه ته په زړه کې غوټي پیدا کوي او دا غوټي ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبور یې چې دغه غوټو پرانیستو لپاره ځان ته سمبولونه وځه کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا د منحصر د فردیت نه د ویسته پراخه دي که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته
ستاسو د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دي کې څونه ډک وي نو هغه ته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښېږي ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال باس کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راوروسته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږېږو آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لږ لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعی شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله باس کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي د دې یو ډېره جالب خاطره ده دی زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم ارواښاد الفت صاحب راغی ما ته کېناستو خبرې م سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېږم شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل د دې انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شوم چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم ته ورپسې بدی ردی وایي ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلي او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو دپاره ځان هم ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې لپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم پکار ده چې لږ ځانده وکړي
جمال کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتانه نه یوازې له شعر سره آشنا دي بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اخکل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت راکړ. پښتنه دا کوم امدا اوس کزمنګه اوریدونکو ستاسو غوري خامخا پښتنه سره یې چې کرمی صاحب څوک دی
نړی مننه استاد محترم خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کریمی او اصلا د لغمان اوسېدونکی یم او تولد او زده کړې او هر څه مې عملته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډېرو ملګرو دوستانو به اورېدلي دي، څه وخت ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاد دا سی د ذوقي مسایل چې د سړي په هغه فطرت کې عقل شوي، ترنم فکر کوم زما په فطرت یو برخه وه او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکنه مو یو کوله تر دې راورسېده چې غږی ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډیرو پورې ورسېده. ترنم سره مې د دې علاوه ډیره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبر را یادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښوي. زینی کسان به تاسو غوندي وی چې موزون الفاظ له خلی رو باسي. خا په داسې ټولنه کې چې دلته ډیره دودیزه ټولنه ده، ډیره عرف پال ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې دی ځوان له خلی ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلی کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپل بد فکر کوو، ایمه دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرې دل آسان نه ای، مشکلات وی، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کینو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنم را پایل ک تقریبا دیار له سلو راتیا کلونو چې موږ رسنۍ سره دا خپل ترنمونه شریک کړل، ډیر دغه ته پښمیر ملګری وو، په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی. فکر کوم اوس به هغه مر بده نخ کاریږي خلکو ته لکه هغه وخت چې ښکارېدل. نو زموږ هڅه هم دا و چې دغه فکر که موجود ده خلک په دې باندې قائل کو چې غني دا کوم نقص نه دی بلکې دا یو انساني ورچا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید لاغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشاله یم چې لدې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شی به لپاره مسکارا ولم.
کریمی صاحب، انسان خو طبی لحاظ سی ده چې ځان خوخه خوده ځینې شان ځان ته خوخه کار څومره موږ وایي چې نه موږ هغه د ځان خوخه له دایری راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نه ختی. کله ناکله د سکیږي چې دیو چا ترنم تو واوري او زړه کې یو رخ راشي چې کاش دا ما ویلې. د سکله شوی
ډیر زیات کیږي ځکه دا د ټول انسانانو ورتیاوي سره یو ډول نه، ټول سره یو رقم نه، تبن توپیر سره لري. او چې توپیر لري ممکن هغه د خپل او رنگونو او د لاستراوړو رنگونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوی دی
رازم دی ته د دغه سوري لکول د ډډي سوزمن کار دی په عام سرچ موږ ته چې غږ بخیږي په دې کې څه چا کار کړي؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه هغه اس غوند کنه.
بالکل
اس کنټرول شي بیا کولای شو موږ په بغای متړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چهار رقم وګور واغه سی لوبول شو. اما په لومړی کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړه هغه یاغي استه هغه کنټرول کیږي نه، داغه هم داسې دی ویل کې یاغي اس کولای شي مهاره کې ټول غونه په ذات کې خولي دي، اما مهار کول بیا
دی یو خبرم ده.
زما وړاندې مې ویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ امراته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا سکه، اما دا مې اورېده چې هارون بچا څه کوي په غاک باندې زم پم دې تګلار باندې زم ورپسې چې د څه ویلي زم دغه سی وای. خیال محمد استاد څه کوي ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل او د غاک نه مې خوند ساغه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې علاپ ته ډیر خکې ځکه ما خو د ډیرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اورېدلي، مګر اکثره چې الاپ کوي هلته بېسوره کېږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړی که نه؟ بس پخپله
مسلکي مې له هېچا هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د ارون باچا غږ کې ډېره زیاته وه، ډېره زیاته ده. هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي که نه، اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنگ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. دغه هغه زما استاد دی. یو بل شی دغه مثلا ساری گاما دا شاندې په مسلکي ډول زده کړي باندې څه نه پوهیږي،
نه پوهیږي
کله چې
کوشش هم نه کوي،
نه ځکه دا ډیر سخت دی او تر شا یې ډېرې کیسې پرتې دي.
او یو بل موضوع کریمی صاحب، پرته له دې چې غږ پخیږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوست یو د ژوند سندره کې کتاب دی، د پانسې بشتي ما لوست یو چې هلته که تاسې غواړئ چې غږ پوخ کئ او یا دغه وکئ سا اوږده کئ، د هغې لپاره ځانګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کوې که نه؟
نه،
ځانګړي پرهیزونه دي، پرهیز به کوې؟
پرهیز خو مې بیخي دی څه نه دی کړی، خوراکونو په برخه کې کوم دا شی مې نه دی کړی تر اوسه پورې. او بله خبره دا چې تمرین یوازې همدا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخته راغی او زما په لاس برو ومېکه نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه دی کړی. اما دغه کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کوي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت نه د ساس وزي او نه د پکی ترور کیږي، بلکې هغه د پی حاکم وي او ډیر ښه مختزي.
ام دې څه غواړم یو خبرو کوم، مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا غشته په پښتو کې به وي د استاد، مثلا استاد احمد ګل استاد، دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندره وي، د ځینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي تلی که ځي هلته کیدای شي دغه لمنځه لاړ شي، دوی نو در منځ محال او ټیټ محال ځي. استاد څنګه ده، لوړ محال ده که نه منځ محال او ټیټ محال؟
زه دواړه کولای شم. دواړه کولای شم؟
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه ویشت به تاله را بلل څوک په پالنګ باندې دا هسې در ختل څوک. دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله مال چې کاش منور استاد ژوندی چې هغه مخکې مې یو ځل ویلی وی چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد زه د خپل پخواني غزل یو دوه بیتونه تپ سپوږمۍ پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مسترګو تل غوا درېږي خپل ژوند مسترګو تل غوا درېږي چې کاغذونه په هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو، ډېره مننه، ډېره مننه،
ډېره زیاته مننه اوس تر کورو ده.
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پاڼې لنډ کیسه سوال نومیږي.
زرپانه سوال. لمر به لا نه و راختلی، د ښار شپنۍ خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښی. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بېخ ته تکیه وهلې. کله یې سترګې پټې
او کله وغړیږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل. څو ځله یې خوله وازې وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوایستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غیو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي. سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې. خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و. بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګۍ یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بېله دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه ته ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل. په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو؟ نه، نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یا سر یې ژر ژر په تندې ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلې او یو شمېر نظمونه هم لیکلې دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ورېښمین خیال.
دیر ټیک شوی. اوس دیر ټیک شوی ما، اوس می په هیڅ زړګې نه خوږي، اوس نه هیڅ نه مرور نه ما، اوس دیر ټیک شوی ما. مخ کې به ما جړل خفه به ما، پنه خبره چې غصه به ما، ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا، ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا، بس لوی واړه به مې د کور یادې دا، ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې، ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم، ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته و همه، اوس خفکیگم زکه نه چې هر انسان پزان ده، که زه پزان شوم نو دا خو د ولس تاوان ده، لگ لگ ټیک شوی وم خو پته نشته، چا ظالمانو را لبیا د مینې لاس راکړ، کله به یې خپل کړم زه، کله به یې ښکل کړم زه، کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه، بلا موده کیږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی، خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے، بلہا زوانے تیرے شوے، بلہا ہستے تیرے شوے، زما د جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے، نن داده بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې، نن داده بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې، هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې، ستانه مې سوال کو چې ستا د لوري سوال را، آیا ته اوس هم ځان له زړه خوري ویخش پې تیروې، آیا ته اوس هم ځان له زړه خوري ویښې شپې تېروې، بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی، یو دا بی دا دانه لرې ما، بلخوا یاران رانه پردي پردي دي، خویندې او وروڼه ځانځاني خوښوي، د وطن هر غریب خاني خوښوي، نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کومه، دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کومه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي، یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي، کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي، خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله، بے وفا تنا بے پروا دکڑوا، چپ خندا شم پا جڑا دکڑوا، زما تیار کوٹا زما خوخ دا، ستا چه سخوخ دی هغستا خوخ دا، سوک را نمرشو چا زپر خود دا، Thank you. څوک را نه مړ شو چا زه پرې خودم چا لکه ګل کتاب کې کی خودم چا را ته وخاندل چا ما پورې خندا وکړلا چې کله ټیک شو منو دغه ټپه ما وکړلا هیڅوک د چا د غم نه مري هیڅوک د چا د غم نه مري شیرین یار چا
ظالم یار په ما زړه اوسېدا مخیل ما راز چین دی وینم زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي ویني.